کرنې او بولګولو وزارت وایي چې سږ کال به د بدخشان د پېستول باغونو شاوخوا زر ټنه حاصلات ترلاسه شي. د افغانستان د کرنې او بولګولو وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې په 155 سکتار ځمکه د پېستو باغونه شته چې ډېر حاصلات ورکوي. د خغلی راشد په خبره د افغانستان پېسته چې ډېره برخه یې نورو هیوادونو ته صادریږي ښه کیفیت لري او د هیواد اقتصاد به ورسره وغوړیږي. د خغلی راشد د معلوماتو له مخې اوس مهال د بدخشان په اتو ولسوالیو کې د پېستې لوی باغونه شته چې د پراختیا لپاره یې هڅې روانې دي. د کابل په پولی ټکنیک په هانتون کې د کورنیو تولیداتو او سوداګریزو موادو یو ورځنۍ نندارتون پرانیستل شوی. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی ویان سیمودین په سرلینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د کورنیو تولیداتو لپاره د خې بازار موندنې په هدف جوړ شوی دی. د خاغلی پسرلی په خبره د دغه نندارتون په نوي غرفو کې د کورنیو تولیداتو او صنایعو لزګونه بیلابیل توکي نندارې ته ایښودل شوی دی. د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کلی بوجه قزاقي وړي 1550 افغانۍ، یو 40 کلی بوجه پاکستانی وړي 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کلی بوجه 2330 افغانۍ، د وریجو یو درې منی بوجه 1250 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1260 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پیټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1430 افغانۍ. زملتیا مو مننه.
پام دې سره د پروګرام دویمې برخې ته رسیږو. دوه اونیز پروګرامونو تاسو ته خبرو. لومړی د بشري او اساسي حقوقو پروګرام، او بیا وروسته د مخکښو ښځو پروګرام چې له نګینې اوتمنځې سره مو خبرې کړې دي. دا تاسو دغه دوه پروګرامونه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام لمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د سنگ مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلس
مننس.
سیرات صاحب، دا چې کار د انسان یو له بشری حقوقو څخه دی، د افغانستان په نافذه قوانینو کې د کار د حق پاړه سوال سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړي چې تاسو ریادونه خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم، بدیله چې جوړ او روغ سره اوسي. څنګه چې تاسو اشاره وکړله، د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق د کار دی، او زمونږ عزیز اسلام د ته هم اشاره کړې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ورته منسوب یا د عربي مقوله چې الکاسب حبیب الله، چې کسبګر د الله دوست دی. د حق په حق لباندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبل حدیث هم سته چې بهترین عبادت هغه دی چې هغه د حلال رزق نه سړی خپل وجود تغذیه کی. او بل هغه حدیث هم سته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د هغه چا دعا به قبول هرگز نسی چې هغه خواړه او څښاک کې د حرام وڅخ. نو په دغه د حدیثو په رڼا کې موږ ته دا څرګندیږي چې کار یو مشروع او اسلامي د هر بنده د هر انسان دنده ده چې باید هغه مشروع لارې نه ځان ته یو مړی ډوډۍ د حلال په لټه کې وي، فایده یې کې او حق کار دی. په دې رابطه چې اسلام هم زمونږ دین دی او رهنمام ده، د همدې په استناد سره او استنباط سره زمونږ په ملي قوانین چې هغه یو شرعي وثیقه ده، قانون اساسی په 43 ماده کې د حق د کار پر رابطه ویلي چې حق کار د هر افغان د حق دی. یعنی هغه څوک چې خپل اساسي هغه خپل قانوني سنه تکمیل کړی وي، د غله خاطر که حرفوی او په حرفه کې او که غیر حرفوی وي، طبعا دې له خاطر بیا قانون د کار تصویب سوی دی چې په هغه کې ټول مشرح په تفصیل سره حق د کار بیان کړی دی، تر څم وخته پورې په رتبو هغه رتبې باندې معاشونه تنظیمیږي، رخصتیانه پکې تنظیم دی. هغه بحث ته نه ځو چې تاسې وخت ونی نیسمه، ولې دا یو بشري حق دی په ملي اول اسلامي دویم زموږ په ملي قانون کې، درېم په بین المللي قوانینو کې چې هغه میثاق بین المللي چې حق د اقتصادي او اجتماعي فرهنګي دی، په شپږمه ماده کې هم دا ذکر سوی دی د حق په رابطه باندې دا هم ذکر سوی. په دې اساس هر ملکونو کې د قانون د تنظیم د کار په رابطه ملکونه جلا جلا داخلي قوانین لري او کار منل سوی په ټولو ادیانو کې، خاصتاً زموږ په سپیڅلي دین کې دا حق تثبیت سوی دی د خلکو له خاطر چې باید کار حق دی او دې حق ته باید ټول لاسرسی ولري.
ډیره مننه. نن سبا په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان بیکاره ګرځي او د کار په لټه کې دي. په افغانستان کې د بیکارۍ د زیاتېدو لاملونه څه دي؟
ښه ټکي ته تاسې اشاره وکړله، لکه څنګه چې کار حق دی هر فرد دی، او په افغانستان کې خاصتا د بیکاری اوج د غرونو څوکو ته رسېدلی دی او ډیر ځوانان زموږ بیکاره سوي دي. ډیر ځوانان زموږ په احتیاط باندې مخه راوړې ده چې دا د تاسف وړ دی. دولت نسی کولی چې دغه ځوانان چې په دغسې ناشایسته او نامناسب عمل باندې لاس پورې سوی دی د دې مخنیوی وسي. بهرحال دغه د بیکاری اوج عوامل په رأس کې ناامنی، جنگ، فساد دا یې اصلي عوامل دي. چې چیرته جنگ وي، جنګ سړي ته آرامي نه ور په برخه کوي، که هغه په هره سطحه کې یعنی د ژوند ټول برخې جنگ متاثره کوي. دا جنگ که د داخلیانو په لاس باندې یا د بهرنیانو په لاس باندې، جنگ اصلي عوامل دی. بیا دغه جنگ بې ثباتي رامنځته کوي، فساد رامنځته کوي، او رابط په ضوابط باندې دا موضوع رامنځته کوي. د نن سبا بیکاري اوج، اول جنگ، دویم اداري فساد، دریم رابط په ضوابطو باندې، او بل عدم تأمین د امنیت که خپل د دولت وي او یا د تشبثات خصوصي چې زموږ د سرمایدارانو امنیت صحیح ټینګ نسي ساتلی، چې په هغه کې د هغوی مال هم متضرر سوی دی، د دوی سر متضرر سوی، د دوی بچان د تهدید لاندې سوی دی، چې په هغه کې د اختطاف موضوع رامنځته کیږي. که چیرته جنگ هم یو عوامل د دې بیکارۍ دی، تر څنګ ناامني او فساد هم تر څنګ دی جنگ دی. که 50% جنگ اغیز په بیکاری باندې اچي، نو 50% ناامنی هم په دې باندې. که چیرته زمونږ د تجارانو او خپل د دولت که توان دی، زمونږ زه په دې باندې متيقنه چې د تجارانو کما حقه تأمین د امنیت وسي، دغه بیکاری د دولت تر څنګ 50% متشبسین او تجاران زموږ ډیر زړخواندې تجاران دي چې هغه کوی سي چې دغه مشکلات حل کړي. ولې بدبختانه دولت توجه دې ته نه ده کړې د تجارانو تأمین د امنیت له خاطر، هیڅ داسې مؤثر ګامونه نه دي اوچت کړي. په دې رابطه باندې نو دغه بیکاری اوج ته رسېدی، او زموږ محترم وزارت د کار عمر اجتماعي بارها دا ویلي دي د سخنګوی له طرفه چې موږ په زرهاو چوکۍ خالی لرو، ولې نه اعلانیږي؟ د حکومتونه په اساس د تنظیمونو قومونو په سمتونو ویشل سوي دي، او تر هغو چې دا یو عوامل د خپله د فساد دی، تر هغو پورې دغه ذهنیتونه لرې نسي، زه فکر نه کوم چې زموږ ځوانان کار پیدا کړي او مجبور دي چې د پردیو د بهرونو مایان ماړه کې زموږ ځوانان. زه ستاسې له رادونه په خپل حکومت دا غږ کوم چې تاسې زموږ ځوانانو ته زمینه د کار مساعده کوي. د پردیو د بهرونو د مایانو د مړولو په خاطر زموږ ځوانان مه مجبوروئ چې بلاخره په دې وطن باندې دا وطن ترکي او د پردیو د بهرونو د مایانو خوراک وګرځي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند ازادي
خزینا پر سر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ د حکومت
څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس لرو چې موږ د وکړه چې محکمې له
خواږي ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ سیرت صاحب د ورستي پښتني پټوګه بیکاری پر یو ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري او کچيري خلکو ته کار پیدا سي مثبتې پایلې به سي
ډیر کټه کې تم به هم اشاره وکړله په ټولنه کې چې کار نوي د جرایمو کچه ډیر لړکی لکه څنګه ترمومیتر په داسې سعودي حالت کې داسې د فعلی وزه چې ځوانان پریشان دي دی یو تیاری مستقبل خاطر ځوانان څه په شخصي پانتونونو کې څه په دولتي پانتونونو کې درس وایي ولی د دوی مستقبل ډیر تاریکه روښانه نه دی دا درس وایي که چیرته کار ومندل سي د جرایمو کچه ډیره راټیټیږي او که چیرته بیکاري نه وي د جرایمو کچه ډیره لوړه کیږي اوچته کیږي او اغیز په جامعه باندې دا وي چې جامعه خپل مسؤلیت نسي احساسولی ځکه بیا هم راځو هغه موضوع د مخکینۍ ته چې امنیت که هغه په تاجر وي که هغه په مسکوني خلکو باندې دغه امنیت ورته د خطر مواجه کیږي او دوی مسؤلیت نه احساسوي که چیرته کار پیدا سي دا زه په دې باندې متعقین یم چې د جرایمو کچه په جامعه باندې هم اثر کوي ټیټیږي او هغه کسان چې د بیکارۍ د وجې نه د مشکلاتو د وجې نه هغه د یو روحي فشار لاندې سي بلاخره د احتیاط خواته مخه کوي چې نن ډیر ځوانان زموږ او تاسې وینو چې د احتیاط خواته مخته کړې د دې علت او عوامل دغه دی چې بیکارۍ ده فقر دی نه ځان ته ډوډۍ لري نه اولاد ته ډوډۍ لري هغه عوامل دي چې کرا کرا بلاخره په کورو کې سرایت کوي اولاد خرڅ ته راوځي کېدی چې زبان دې راوباسي وروره دغه واخلی په بیه واخلی چې پر څو یې اخلی او دا خو څه کوي چې ځوانان ورځ په ورځ د دوی تعداد زیاتیږي معتادین که پرون پله سوخته وه نن تر پله محمود خان د ارګ تر خولې پورې رارسېدلی دي زما دا امید دی چې د تأمین د امنیت په خاطر اول ګامونه د تجار محترم و تجارانو په رابطه د کلک قوي تدابیر ونیول سي یغوی د تشویق سي د هغوی مالیات معاف سي چې تر هغو خلکو ته کار پیدا سي او بازار ورته پیدا سي دولتي تولیدات ته ارزښت ورکو د هغوی په خریداري کې لکه څنګه چې نن سبا قراردادونه کید رسنیو اورو د وزارت دفاع او د نورو په یو څه سطح باندې داخلي عوایدو ته مخته کړی دغه عواید داخلي عواید باید مونږ تقویه کو چې تر روز مونږ محترم تجاران زړه کی او په دې ځوانانو باندې زړه وسوځي او دغه ځوانان د دې اتحاد نه وژغوري دا یو قوي عبادت دی او الله به دوی ته اجر ورکړي نو تاثیر منفی که چیرته کار نه وي جرایم به زیات دي او مونږ وینو دوسیاجاتو کې چې کوم مونږ کارونه کوو د جرایمو کچه ډیره جګه ده داسې نن رسنۍ نسي ویلی داسې نن مدیریت محترم مبارزه با جرایمو باندې افشاګریانې نه کوي ډیرو داسې مواردو کیږي چې دغه جرایم په کته ساته باندې د قومي د جوړښت د بلو د بل په اساس باندې کما حقه لکه یو سلو درې څلوېښتمه ماده کې چې کشف د جرایم د پولیسو مکلفیت دی په دې اساس نن زموږ زندانونه ډک دي نن به موږ بیا نور زندانونو ته ضرورت لرو چې باید جوړ سي په دې امید چې بیا هم مسؤولین دولت باندې غږ کوم چې تاسې د کار زمینه مساعده کوي د محترمو تجارانو د تأمین په امنیت کې مثبت اقدام وکړي چې تر هغو پورې زموږ ځوانان د جرایمو نه لاس واخلي د احتیاط نه لاس واخلي او هلته چې سلبي ازادي کیږي هغه جلوګیری وسي زه په دې امید یم چې زموږ محبسونه نور خالی سي جرایم اوچت نه سي
ډیره مننه
مخکخي خزي
Thank you.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو د مخکې خزی یو بل خبرونه ته موزه یوسف زدران هر کلی کوم. دا ځل لداس یو چا سره موښنه کوو چې ژوند یې د ماشومانو ادبیاتو دودی فرهنګ او روزنې ته وقف کړی دی. نگینا عثمان زه یادوم د دې ماشومانو د روزنې او د دوی د فرهنګ او ادب د پالنې لپاره کتاب لیکلی، د دوی لپاره مقالې لیکي. دا چې څنګه نگینا عثمان زه دا برخه انتخاب کړې ده، په دې برخه کې له دې لارې څه خدمت کول غواړي، له نگینا عثمان زه سره خبرې کوو. اغلی عثمان زه، زمونږ خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
سلام وړاندې کوم تاسو ته، لومړیزل او بیا دې ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام، ډیره زیاته مهرباني. تبن چې تاسو سره آشنا کیږو، انشاء الله خلک ستاسو غږ چې اوري ممکن پښتنه هم دا وي چې څنګه د ماشومانو لپاره تاسو کار کوئ، که په پیل کې هم دې موضوع ته راشو.
د ماشومانو په برخه کې خو ما په لومړیزل بیا وایم چې دا چې د ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړه، څه علتو علت دا و چې خپله مې د ماشومان چې کله لیکل، نو ما غوښتل چې داسې یو کار ورسره د هغوی لپاره وکړم چې هغوی دې وشم کولی چې یو څو شېبې خوشحاله هغوی دې وساتم. نو په لومړي سر کې ما درې کاله یا دوه کاله مخکې ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړه او ماشومان لپاره مې شعرونه لیکل.
بله، د اردوونکو لپاره یادونه کول مهم دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو په نامه یو کور هم موجود دی، یو بنسټ هم موجود دی، تاسو دا غی غړیتوب هم لرئ. نو اغلی عثمانزه، فکر کوي چې یو میرمن، یو ښځه، یو جینۍ نسبت سړی ته، هلک ته په خپویږي څنګه چې څنګه د ماشومانو لپاره کار وکړي، کنه توپیر موجود نه دی؟
د ماشومانو د ادبیاتو کور هغه لومړنی کور دی چې د ماشومانو لپاره کیسې او شعرونه لیکي، او دا یو درې کاله مخکې د بنسټ دی اجمل تورمن صاحب لخوا زموږ د هېواد تکړه شاعر دی، د هغه لخوا ایښودل شوی دی او زه دغه بنسټ غړی یم. او قانون زیاتره هغه بنسټ کې زمونږ خویندې هم شتون لري، یعنی زما په نظر خویندې زمونږ یا مېرمنې کله شي زیاتر له نارینه و نه د ماشومانو په برخه کې قصې او شعرونه ولیکي او هغوی ته کار وکړي، ځکه چې هغوی دي دا د کور په ماحول کې ډیری ماشومان سره سر کار لري، د هغوی د خوی، د هغوی عادت او هغه څه چې د هغوی خوښیږي نه خوښیږي هغوی سره آشنا دي نسبت نارینه و ته، ځکه چې نارینه خو بیرونی دی او دومره هغه وخت باید ماشومان سره تیر کړي هغوی دې نه تیروي. نو نسبت نرانو ته د میرمنو ونډه په دې برخه کې زما په نظر به ډېر ښه وي او ډېر به د ماشومان سره ماشومانو خو یاداس سره
اشناوی.
میرمنو دلته په دې کور کې ونډه لري او همدارنګ زمونږ ورونه هم په دې کور کې ونډه لري او د دې کور غړیتوب لري او اوس هم دا کور شتون لري. مونږ هره چهارشنبه یا هفته کې یوه ورځ مونږ غونډې نیسو او د ماشومانو د ادبیاتو باندې کار کوو چې څنګه مونږ وشو کولی څوک د ماشومانو لپاره په کومه برخه کې مونږ باید کار وکړو او کیسې ولیکو، شعرونه ولیکو او زیاتره دمونږ حتی د دې کور لخوا د ماشومانو لپاره میاشتنۍ هم چاپېږي چې د ماشومانو مطالب وي پکې، شعرونه او کیسې، ترڅو هغوی دي هغه وخت چې په نورو څه شیانو باندې تېروي نو وشي کولی چې هغه مجله واخلي او خپل څو شېبې هغه سره یعنی وشي کولی او څه ترېنه زده کړي.
بله نگینا عثمانزه، چې تاسو او ستاسو په شان نورو میرمنو چې دې برخې ته یا دې خدمت ته ژوند وقف کړی دی او کار کوي ورته، د پام وړ لاسته راوړنې لرئ؟ هغه څه چې تاسو غواړئ کارونه وکړئ د سم ترلاسه کړي دي تر اوسه، که ستونزې ډېرې دي په دې برخه کې؟
ما پښتن ډېرې مېرمنې هم شته، خو ټول سره د هر مېرمن په دې ټولنه کې کار کې یا هر ټولنیزه برخه کې چې وي په لومړي سر کې ستونزې سره مخامخ کېږي، خو ښه چې موږ ستونزې په خپل ځای پرېږدو او هر مېرمن وشي کولی چې دې ټولنه ستونزو سره ځان برابر کړي او هغه څه چې غواړي په ژوند کې.
نو په دې برخه کې د ښځو رول ډیر مهم دی که د سړیو؟
زما په نظر د ښځو ډیر مهم دی، د سړیو مهم دی خو د ښځو زیاتره په دې برخه کې مهم دی، ځکه چې ما مخکې وویل چې ماشومانو سره ډیری کار لري په دې برخه کې. البته
په ورته وخت کې باید وویل چې د ښځو لپاره بیا ستونزې هم ډېرې دي، که رول یې مهم دی فرزن د کور لخوا هغوی ته اجازه ورکول، بیا کار کول او بالاخره هغه خدمت تر خلکو رسول، یعنی دا سخته پروسه ده. تاسو څنګه طی کړې دا پروسه؟
لومړي سر کې خو هره مېرمن ته یا نجلۍ ته دا سخته وي چې څنګه، خو ښه ده چې موږ ښځې یا مېرمنې باید خپلې کورنۍ دې ته قانع کړو چې تر څو هغه موږ کار چې کوو یا هغه په ټولنه کې چې یو ونډه اخلو وشو کولی موږ مېرمنې چې خپل کورنۍ دې ته قانع کړو چې موږ دغه کار کوو او دغه ښه کار ده او په ښه لاره باندې انسان وړي. نو خدای ته موږ خپل کورنۍ قانع کړو او کورنۍ باید دا فکر وکړي چې هغه مېرمن یا هغه لورې چې غواړي بیرون لاړ شي او د ټولنې لپاره یو خدمت کوي، نو هغوی دې باید تشویق کړي او په هره لاره کې هغوی سره مل وي
او دا خدمت باید ښکاره وي. د مثال په ډول تاسو یو کتاب لیکلی دی چې هر څوک له هغې وجوده انکار نه شي کولی، نو کراشو د کتاب ته ماشومانو لپاره مو په دې کتاب کې څه ځای پر ځای کړي دي، د کتاب جوړښت څومره دی او مهم څه پکې دي د ماشومانو لپاره؟
دا کتاب د ماشومانو لپاره شعرونه دي چې دا کتاب په کال 1995 کې د سیف د چلډرن لخوا دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي چې ډېر په ښه کیفیت باندې دا کتاب چاپ کړی ده او د ماشومانو لپاره ډېر ګټور کتاب کېدای شي.
دا شعرونه ستاسو خپلو یا لیکنې په دې برخه کې ستاسو خپلې دي؟
د ماشومانو لپاره خو ډېر شعرونه دي، خو د ما هغه اووه شعرونه چې هغوی دې خپل خوښ کړي په دې کتاب کې ځای کړي او چاپ کړي دي.
یو نمونه یې اوس زموږ اوریدونکو ته ویلی شي؟
البته هو.
او مهرباني اورو یې.
یو شعر ده د ماشومانو د لپاره، دا د مکتب لپاره، هغه ماشومان چې غواړي نوي مکتب ته لاړ شي د هغوی د هڅونې لپاره مې لیکلی ده.
او دا ځکه هم اورو چې اوسه کال نوی تعلیمي کال تقریبا نوی پیل شوی دی، نو ستاسو نه اورو مهرباني.
عنوان یې ده ترنګ ترنګ، وایي را تر غوږ مې شو ترنګ ترنګ، څوک وهي د ښوونځي زنګ، هېڅ درد دی چې زه سبق ته نور به ورک کړو دا جنګمنګ، په یوه لار به روان شو داسې ښکلی څنګ په څنګ، یو شین متباشیر او تخته موتوره رنګ، زما زده لسنار او په بی باندې بادرنګ. دا شعر د ماشومانو لپاره ده چې
دا طبعا د ماشومانو په ژبه باید ولیکل شي، یعنې دا نزاکتونه دا ظرفیتونه دا شیان باید موجود وي زما په نظر، ځکه دا شعر نسبتا ډېر ساده باید وي، هغه کلمات او لغات په کې کارول شوي وي چې ماشومان یې وپېژني، همداسې ده که نه؟
زمونږ د کتاب د ماشومانو د ادبیاتو کور چې ده، موږ ته په لومړي سر کې تورمان صاحب ډېر څه زده کړي ول چې موږ باید داسې ماشومانو لپاره شعرونه ولیکو چې ډېر ساده وي او هغه کلمات باید پکې استعمال شي د ماشومانو په شعرونو کې چې ماشومان سره اشنا وي، وزنداره وي، چې هغوی دې په غوږ کې ښه ولګېږي. نو ځکه موږ داسې شعرونه لیکو چې ماشومان ته ساده وي او هم فهمه وي، چې هغوی دې په معنا یې پوه شي.
او طبعا دا ماشومان همغې لوري ته هڅوي چې تاسو یې غواړئ. تاسو کارونو ته په کتو مخکاري چې یو څه کارونه شوي دي، خو ممکن لا ډېرو کارونو ته ستاسو اراده وي، فکر کوئ چې لا به څه کول غواړئ په دې برخه کې، یا د خپل ځان د پرمختګ یا د ټولنې د پرمختګ لپاره؟
زما په نظر دومره چې څه شوي دي، ما چې ماشومان لپاره چې ما کتاب چاپ کړی ده، زما په نظر که موږ خپل هېواد ته وګورو او ماشومانو ته وګورو، دا لا هېڅ هم نه دي ماشومانو ته. ماشومانو لپاره باید ډېر موږ کار وکړو، ځکه چې اوس هم داسې ماشومان شته چې سړک په سر دي، د تعلیم نه بې برخې دي، او موږ باید داسې یو څه وکړو او چې هغه ماشومان له سرک نه راټول شي مکتبو ته لاړ شي او هغه څه چې د ماشوم حق کېږي هغه ماشوم ته ورسېږي. بس زه خو د همدغې یا د ادبیاتو په برخه کې کار کوم، نو که وسه مې او توان مرې نه شي، فقط غواړم چې ماشومان ته ډېر کار وکړم او لا هم کوښښ وکړم چې په
ترانو یا لیکنو له لارې وهڅوم. داسې څه
د ترانو او لیکلو د کیسو له لارې باید هغوی اوس وهڅول شي، هر کار ته هغوی باید پوه شي. هغه کار چې د یو لیکنې له لارې هغه ماشوم هڅوي، هغه د ورځنۍ خبرو له نه هڅول کېږي. نو زما په نظر باید ماشومانو ته په دې برخه کې ډېری کار وشي.
خو بالکل، تر ټولو ښه نوم چې پاتې کېږي چې په کتابونو کې لیکل شوی وي، بیا په خاص ډول لکه د ماشومان څه تر زده کوي، نو فکر کوي یو ډول آرامي احساسوي چې ستاسو نوم یا یو ډول پاتې کېږي، او یا ځان په مخکښو ځینو خلکو کې حسابوي چې څه کارونه مو کړي دي.
او زما په نظر دا چې خپل نوم په یو کتاب کې وګوري، دا هم یو ډېره خوشحالي ده یو انسان ته. خو ډېری دله یو انسان ته ډېره خوشحالي هغه وخت په نصیب کېږي، هغه څه چې هغې لیکلي وي او یو چا یو لیکوال چې یو څه لیکلي وي، چې هغه نه یو ګټه واخیستل شي، هغه مهم ده یو شاعر او لیکوال ته. او زما په نظر ما ته خوشحالي هغه وخت په برخه کېږي چې ماشوم زما یو ماشوم زما کتاب ولولي او هغه نه یو څه زده کړي، نو هغه وخت به زه ډېره خوشحاله شم نسبت دې ته چې زه خپل نوم په کتاب کې وګورم.
الله خو ستاسو کار ته وخت شته، ځکه تاسو ویلي چې تازه فارغ شوی، ان شاء الله پام دې هیله باندې. خو د خبرونې وخت تقریبا زموږ په ختمېدو دی. اوتمنځي سپ تاسو نو ورستي پیغام او د اوردونکو سره به خدای پاماني کوو مهرباني.
زما پیغام هغه ټول کورنۍ ته، د هوا ټول کورنۍ ته دا دی چې خپل لون ته او خپل میرمن ته د ټولنې په اړه برخه کې چې هغوی دې غواړي هغوی دې وهڅوي، او هغه کورنۍ ته مې پیغام دی چې خپل ماشومان په هر برخه کې وهڅوي او ماشوم ته درناوی وکړي، احترام وکړي، تر څو همدغه ماشوم ده چې زموږ راتلونکی جوړوي.
بلې، ډېره زیاته مهرباني درنو اوردونکو. د خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. خو یوه یادونه کول غواړم، که تاسو ګڼ نورې مخکې ښځې پیژنئ او یا داسې څوک چې زموږ له خپرونې څه زده کوي، ستاسو پیغامونه موږ ته را رسیږي. 0 5 9 0 1 8 0 1 8 زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده. خپل نظرونه او پیغامونه هم په همدې اړه موږ ته پرېږدئ. نو دا خپرونه دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو